په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبری خپرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. په قندهار کې د بمی چاودنو په نتیجه کې 2 کسان وژل شوې دي. دغه شانته په پېښور ښار کې د ټولو سیاسي ګوندونو یو جرګه روانه ده. په دغه راپور لرو نورې تبصرې او د سیمینار را سره نور خبرونه هم شته. خو لومبې ورځو بجید بابر ته چې د دې خبرونه و
ستړي مشه. اول د مشال د خبرونو سرټکی. په کندهار کې د ډزو او چاودنو له امله 4 ملکی کسان وژل شوي او د یو نیپالی په شمول 2 کسان جوبل شوي دي. د لیبیا او بوري وزیر اعظم محمد جبریل په دغه هیواد کې د کیمیایي وسلو د شتون پخلی کړی دی. د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د مقدمې دویم پړاو د روان کال د دسمبر 28 نیټې ته ځنډول شوی دی. اوس ته مشال خبرونو تفصیل. په کندهار کې په هغه سیمه کې چرته چې د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو مرستندویا دفترونه دي چې د شارینو په نوم نومیږي د درنو چاودنو او ډزو اوازونه اورېدلې شوې دي. په دې پیښه کې د لومبني راپورونو تر مخه 4 ملکی کسان وژل شوي دي او د یو نیپالی ساتونکي په ګډون 2 کسان جوبل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم چاودنه په یو موټر کې ځای پر ځای شوې د بارودي موادو له وجې شوې ده. په سیمه کې د مشال خبریال د افغان پولیسو په حواله وای چې یو شمیر وسلوال په دغه سیمه کې د انټرنیشنل ریلیف ډیولپمنٹ په ودانه ډزې کوي او زیاتوي چې دغه سیمه د افغان او بهرنو ځواکونو لخوا محاصره شوې ده او دوی ته د هلیکاپټرو ملاتړ هم شته. د مشال خبریال ته ځای چارواکو ویلي دي چې دا کوم ډلبیز ځانمرګي برید نه ده او د برید کوونکو شمیره 2 ښایي. خو د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد داوه کوي چې دا یو ډلبیز برید دی. د سیمه کې د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس آی ډی او د ملګرو ملتونو سره تړلی د یو شمیر ادارو دفترونه هم دي. دا برید اوس هم روان دی او په سیمه کې د ډزو اوازونه اوریدل کیږي. د لیبیا او بوري وزیر اعظم محمد جبریل په دغه هیواد کې د کیمیایي وسلو د شتون پخلی کړی دی او زیاته کړې ده چې بهرني معاینه کوونکي به دغه هیواد ته د رواني اونۍ په پای کې د دغه شخړې په اړه د هیواد ته ورسي. وزیر اعظم جبریل وویل چې لیبیا دغه ډول وسلو ساتلو کې هیڅ دلچسپي نه لري. ښاغلي جبریل چې د نوي بورو حکومت د جوړښت نه مخکې استعفا ورکړې ده د دې کیمیایي وسلو په اړه نور څه تفصیل نه دی ورکړی. تیره اونۍ د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو لوړ پوړي استازي د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ته ویلي وو چې په لیبیا کې د نایلان شوي کیمیایي وسلو د ځایونو پته لګېدلې ده. روانه اونۍ کې به د روس له اړخه لیکلې شوي قرارداد باندې په ملګرو ملتونو کې ووټونه اچولې کیږي چې پکې به لیبیایي چارواکو د نړیوالو چارواکو په مشوره د دغو کیمیایي وسلو د تباه کولو غږ شوی دی. د مصر د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د مقدمې دویم پړاو د روان کال د دسمبر 28 نیټې پورې ځنډولې شوې ده او د ښاغلي مبارک د روانې مقدمې د قاضي د بدلولو په اړه یو بل عدالت حکم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو بل عدالت کې د مبارک د رژیم د ځپلو شو خلکو وکیلانو درخواست کړی و چې د حسنی مبارک د روانې مقدمې قاضي دی بدل کړی شي. دریاتیا کلن حسنی مبارک باندې سره د هغه د دوه زامنو د پخوانی وزیر داخله او د یو شمیر اعلی پولیس چارواکو په دې تور مقدمه روانه ده چې د هغه د رژیم په ضد د ولسي پاسون نه پس هغه د مظاهره چانو د وژنو حکم کړی و. په دې مقدمه کې ککړو ټولو خلکو بیا دا تورونه رد کړي دي. چارواکي وایي چې په کابل کې د شنبې د ورځې په ځان وژنې کې حمله کې 10 امریکایي فوجیان او امریکایي ټیکاداران او 2 برتانویان او 1 کینیډایي وژل شوی دی. امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو چې په دې برید کې ټول وژل شوي 14 امریکایي هندي. د شنبې په ورځ د کابل په دارالامان سیمه کې یو ځان وژنې کې پر چاودیدونکو موادو بار موټر له هغه بس سره وجنګاو او هغه وچو چې بهرني فوجیان او ټیکاداران یې لیکتول. په دې حمله کې د افغان امنیتي چارواکو په وینا یو پولیس او درې تنه ملکیان هم وژل شوي دي. د دغه حمله پړه طالبانو په غاړه اخیستې وه. د امریکا په شمال ختیځ سیمو کې د واورې د یو طوفان له امله شاوخوا 3 میلیونه خلک د بجلۍ نه محرومه شوي دي او د اورګاډو په شمول د هوایي او ځمکنو تګ راتګ نظام ودریدلې ده. چارواکو خبرداري ورکړي چې د بجلی بیرته جاري کېدل به سورې وخت واخلي. تر دا مهال د دې طوفان لامل لږ تر لږه د 3 تنو د مړینې راپورونه دي او په نیوجرسي، کینیټیکټ، میسیچوسټ او د نیویارک ریاست په ځینو برخو کې هنګامي حالت اعلان شوی دی. په غزه د اسرائیل د پرونی هوایي حملې په نتیجه کې یو سخت دریځ فلسطینی وژل شوی دی. دغه حمله څو ساعت وروسته له هغې وشوه چې د مصر په منځګړیتوب د دواړو خواو ترمنځ ډزبندي شوې وه. په دغې حمله کې چې په جنوبي ښار رفح کې وشوه یو بل تن ژوبل شو. اسرائیل وویل چې دغو دواړو سړو د توغندیو ویشتو ته تیاری نیوه. په غزه کې واکمنې تندروي حماس ډلې او جهاد اسلامي پرون وویل چې له اسرائیلو سره به په دې شرط ډزبندي ټینګه وساتي چې اسرائیل هم پرې عمل وکړي. فلسطینیانو ته په تیر یو شواروس کې د اسرائیلو لخوا په حملو کې د ځاني زیان شمیر لسو کسانو ته رسیدلی دی. دا په تیرو دوه میاشتو کې په غزه او شاوخوا سیمو کې تر ټولو سختې شخړې دي. او وروستی خبر دا چې د چین ولسمشر هو جنتاو تیره شپه ناوخته د آسټریا سرخار ویانا ته ورسېدو. هو جنتاو د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سر مشري ده چې په فرانس کې جوړیږي. له ګډون مخکې یورپ ته خپل سفر له آسټریا پیل کړی دی. د چین ولسمشر وروسته له هغې یورپ ته سفر کوي چې تېره اونۍ د یورپي یونین مشرانو چین ته مخ ور واړوو چې په یوروزون کې د پورونو د ستونزو په هوارۍ کې ونډه واخلي چې دغه مخ په زیاتېدونکي بحران ته د پای ټکی کېښودل شي. د مشال له خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې به د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم واورئ. په قندهار کې د نړیواله مرستندوی ادارې په دفتر برید څلور کسان وژلي دي. نن په پېښور کې د بجلی د خالص منافع په اړه د سیاسي ګوندونو جرګه کیږي.
دا د صوبې د مفادو خبره ده. په دې کې سیاست نه راوستل پکار. په دې کې ذاتي پوینټ سکورینګ نه دی کول پکار.
د لوی اختر تیاری قبایلي سیمې د قربانۍ د سارو د نشټوالي سره مخ دي.
سارو خو ګران دی او په دې کې پوسونه باندې نه راځي پوره مثلا ده. د شلو خو شی په شلو د دې شه په تلوي خواله ملياويږي.
زمونږ ونی زخبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راځو زموږ لومړی راپور ته. په قندهار کې د یوې نړیواله مرستندوی ادارې آی آر ډی په دفتر باندې د وسلوالو لخوا برید شوی دی. تر اوسه پورې چې کوم راپورونه رسېدلي دي په دغه برید کې چې بمی چاودنه پکې هم شوې ده څلور کسان وژل شوي دي. دا وخت د قندهار نه زموږ همکار سید شاه سخیم له سره ټلیفون په کرخه دی. د دې تازه صورتحال اخلو. سخیم صاحب ستړي مشي درته وایو او که د دغه برید د دغه پیښې په اړه را سره تازه معلومات شریک کړئ.
بلے بلے رئی صاحب دا برید وس هم روان د دواړه غاړیو پر بند سپکو درنو وسلو ډزې کوي. کله کله د چاودنو غږ هم اوریدل کیږي. د ولایت مقام وایي چې دا برید نن په شپږ بجو شروع شوی دی او اوس څه کم څلور ساعته به کیږي روان ده. تر اوسه پورې د ولایت مقام په خبره په دې برید کې درې تنه وژل شوي. د ولایت مقام خبره په دې
څو
کسانو کې د امیر عبدالله هم شامل ده. دغه دوه ملګري ټپیان دي او روغتون وایي څلور تنه مړي وړل شوي دي او څلور ټپیان وړل شوي دي. په ټپیانو کې د روغتون په خبره دوه تنه نیپالیان هم شامل دي. وسله طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. هغه وایي دا بریدونه موخه وو او ولایت مقام دا هم وایي چې څو دوه تنه ځانمرګي دلته یو ودانۍ دکان د دې تنه نوته او لازم ځای په امنیتي چارواکیو باندې بریدونه کوي.
سخیم صاحب زموږ اوریدونکو ته لږ ووایه چې دا قندهار کې کوم ځای دی. دا داسې خاري سیمه ده، دا کلیواله سیمه ده، د دې امنیت څنګه دی، د مخکې نه دلته د وسلوالو طالبانو فعالیتونه څنګه دي؟
دا خو د کندهار جنوب لویدیز نور ته لډنس چوک په خوا کې یو سیمه ده، شارنه او په نامه سیمه ده. په دې سیمه کې د بیلابیلو بهرنیو او نړیوالو موسسو دفترونه هم دي. دغه آی آر ډی انټرنیشنل ریلیف ډیولپمنټ کوم اداره چې دغه دفتر باندې برید شوی ده. وسلو طالبانو په لومړي سر کې د یوناما دفتر کو، مګر وروسته بیا څرګنده شو چې دا په آی آر ډی باندې د یوناما هم دلته په څنګ کې ورسره ده، یونی شاره هم ورسره ده. او بل دا سیمه کورونا هم شته پکې او دلته دفترونه داسې ده. یو خړیز ودانۍ دي نو دلته دوی نشي کولای په وخت باندې یا وسلوال لمن دی وسیا بیا وسلوال دوی په مکه کې تاسو سره سره خو بس یو په بل باندې تځ کوي
حالو
تکي په هوا کې ګرځي وغلا هوا څه نه خارې
صحیح شو ستاسو ډیره مننه کوم سقیم صاحب د ځان خیال ساتي او روانو خبرونه کې به د نور تازه صورتحال اخلو ډیره خبره زده لغواړو
ریاض مسافر مشال ریڈیو اسلام آباد
شاہ نواز ترکزئی مشال ریڈیو ضلع چار سدا
انیسا اجمل مشال ریڈیو اسلام آباد
راز زمونګه دویم راپور ته په پیښور خار کې د پښتونخوا حکومت د انتظام د لاندې د ټولو سیاسي ګوندونو یو جرګه کیږي دا جرګه به په صوبه کې د بجلی د خالص منافع او د یو شمیر نو پروژو د پیل پاړه باندې خبره ترې کوي تفصیل خالد خان خشګي د پیښور نه راکړي
د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتیار حسین په وینا دغه ټول ګوندیز غونډه یا سیاسي جرګه به نن د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی مشرۍ لاندې وزیر اعلی هاوس کې رابلل شوی چې د صوبې ټول ګوندونو په کې ګډون کوي دغه غونډه کې به د وفاق نصوبې ته د بجلی په مت کې د ګټې پیسې یا نیټ هایډل پراپټ او په صوبه کې د اوبو په طاقت برېښنا پروژې یا هایډل پاور پراجیکټ په حق لا حکومتي او مخالفو ګوندونو استازو او مشرانو ته ویل شي میا افتیار حسین په دې مشال ریڈیو تا اوائل
زمانگا دا این ایف سی ایوارڈ پا زر کے باندے کمی پیسی دن تو بیتا ملو شوی دی آگا پای کی پا دے خرک شوی سامرا دی او سامرا چی کم دینو پیسی شتا سامرا چی کم دینو نیشتا دا ٹول دی چیل اور دا ٹول پراجیکٹ دی او دارے فیزیبیلٹی را پوٹونا دارے سامرا تاری دا دی آگا ٹول پا ٹول بزی سر چی کم دینو شیئر کی گی او پا دے ورال بانے چی کم دینو سکی کناری او بل زمانگا یو بل پراجیکٹ دی چی دارے با سائننگ سرمنی کی گریڈ دی نی بلکہ دا پبلک کار دی شو ټول خلک دې پاره باندې متفق کې دي کوم تقریبا قابل ذکر چې سامرا پټا تاسو یاد وي دا ټول مونږ چې کوم نه انوایټ کړی دي
په دا ټول ګوندیز غونډه کې بعد جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلا سمیع الحق ډلا جماعت اسلامی پاکستان مسلم لیگ نواز مسلم لیگ قائد اعظم د عمران خان ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي پاکستان پیپل پارټي شیرپا او نور سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې ده د پیپلز ګوند شیرپا صوبایي صدر او د پښتونخوا اسمبلی غړي سکندر شیرپا چې دوی په دا غونډه کې ګډون کوي او د خپل پارټي موقف وړاندې کوي
زمونږ دا خیال دی چې دا د صوبې د مفادو خبره ده په دې کې سیاست نه راوستل پکار په دې کې ذاتی پوینټ سکورینګ نه ریکال پکار بلکې د صوبې د حق خبره ده او دا کتل پکار دي چې دا پیسې چې راشي او صحیح طریقې سره ولګي چې زمونږ دا صوبه چې کوم پسماندہ صوبه ده چې دا غي دا پسماندګي څخه کم شي او د دې د خلکو چې کم تکالیف تیر کړی دي دا کم اوس دهشت ګرځي د وجنا کم یو لوی تکلیف پدې تیر شوی دی چې آی کې څنګه څه کم راشي
د یو پښتنې په ځواب کې د پښتونخوا حکومت ویان می افتیار حسین اویل چې دوی غواړي چې ټول سیاسي ګوندونه او اولس د بجلی په مت کې راغلي پیسو په حق له خبر کړي او په صوبه کې د هایډل پاور پروژې زر تر زر پیل کړي چې د برېښنا د نشوالي یا کمی ستونزې حل شي د زیاته کړه چې د هایډل پاور په او پروژو با زر تر زر کار پیلول شي د ویل وردا چې خیبر پښتونخوا ته به د وفاق نه د بجلی خالص ګټې په مت کې یو سل او لس ارب روپۍ ورکول شي چې تر اوسه پورې پکې 15 ارب روپۍ ملو شوي دي د پښتونخوا د کابینې د یو پریکړې تر مخه دغه ټولې پیسې به په صوبه کې د بجلی جوړولو پروژو باندې مصرف کول شي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
تونزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
22 منټه کم 2 بجو
تا ترا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنا
22 منټه کم 4 بجو
زما کور زما کله
په پوکم 5 بجو
په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت او یو شمیر نړیوالو ادارو مشران د یو بل سره ویني چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پرمختیا په یو شمیر منصوبو باندې غور وکړي په دغه اړه باندې د اسلام آباد نه احمد الله نور حال راکړي
د
دې لړ کې به یوه دستوره په سرخار اسلام آباد کې کیږي چې پکې به بین الاقوامي مالیاتي ادارې، ورلد بینک، آسٹریلیا حکومت، یورپی یونین، جاپان مالیاتي اداره، جایکا په شمول نور امداد ورکوونکي ادارې به د 2 اربا او 70 کروڑ ډالرو امدادي پروګرام منظوري ورکوي. دستوره کې به د خیبر پختونخوا حکومت نمائندگی سینئر وزیر رحیم داد خان او فاٹا نمائندگی گورنر بیرسٹر مسعود کوثر کوي. پاکستانی مطبوعاتو تر مخه دا امداد به د خیبر پختونخوا او فاٹا کې د سیلاب او ترهګرۍ نه متاثر شوي بنیادي ډانچې د بحالۍ، هسپتالونو، سکولونو، سړکونو او سیمو کې د ترقۍ په کارونو خرچ کولی شي. د پاکستان پیپلز پارټۍ شیرپاو ډلې مشر او خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی آفتاب احمد خان شیرپاو وایي چې د دې امداد د ډېر وخت مخکې نه خبرې کېدې.
زمونږ بنیادي هغه دا و چې به کوم علاقې متاثر شوي دي د انتها پسندۍ نه او د اپریشن نه چې هلته دا پیسې ولګي اوسه پورې خو هیڅ نه دي شوي. اوس هم راغله نو په کار دا چې
کله چې موږ د نوموړي نو پوښتل چې موجوده وخت کې تاسو ته داسې نظام په نظر راځي چې دا امداد به مستحقینو ته ورسي، نو د هغوی وینا ده.
زما په خیال جدید پر دا طریقه پکار ده چې کاغذ کې مشران دي او سیاسي پارټۍ په ټرایبل ایریاز کې هغه شوي دي، هغوی سره په سلا مشورې سره دا پیسې هغه شي نو کېدی شي سره لږ فایده به ورسي.
د قبایلي چارو کارپو ډاکټر سید عالم محسود وایي چې نړیوالې ورورولۍ د فاٹا د ترقۍ لپاره مخکې هم ډېرې پیسې را لګلی وی، خو بدقسمتۍ سره حکومت دغه پیسې په صحیح ځای کې خرچ نه کړې.
دا ډیره خبره ده چې فاٹا ته امداد راشي او روانم دي مخکېم راغره دي، خو بدقسمتۍ نه مخکې د فاٹا د ترقې لپاره استعمال شوی دي. اوس څه امکان دی؟ پکار ده دا چې د فاٹا پولیس باندې دا امداد خرچ شي. کار دی چې نړۍ هم د پاکستان نه د تاسو کې چې موږ دومره امدادونه درکو، نو دا موږ ته وښیه چې په عمل کې څه دي، خو تش په کاغذاتو کې دي او دا پیسې په خپلو کې سره وي.
سید عالم محسود وایي که وفاقي حکومت په ایمانداری سره په فاٹا د امداد دا پیسې ولګوي، نو د ترهګرۍ خاتمه سره سره به دا سیمه د ترقۍ په لور هم روانه شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ننګرهار کې یو شمېر سیاسي نظر لرونکي وایي چې د افغانستان پارلمان د تیر کال یو کال راهیسې د ملت د ګټو لپاره کوم ګام نه دی پورته کړی. بلخوا په پارلمان کې د ننګرهار د خلکو استازي هم دا مني چې د ولسي جرګې وکیلان د تیر یو کال راهیسې په ځان جوړولو بوخت دي. په دې اړه نور حال جلال آباد نه باز محمد عبد راکې.
په ننګرهار کې یو شمېر سیاسي شنونکي د افغانستان پارلماني بحران اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې ولسی جرګې د تیر یو کال رئیس د ملت د خیر لپاره هیڅ هم نه دي کړي. لیکوال او شاعر اجرت الله اختیار په دې نظر دی چې په افغانستان کې یو کار هم د قانون په بنیاد نه تر سره کیږي.
د افغانستان د پارلماني بحران او د په مجموع کې د ټول د افغانستان د بحران یو لوی لامل دا ده چې دلته د اصول او د قانون پر بنا باندې هیڅ ګام نه پورته کیږي. هر اقدام چې کیږي د یو مصلحت په بنا کیږي.
د ننګرهار پوهنتون استاد راز محمد پیزی د پارلماني بحران په وړاندې بې سوادي لوی ستونزه ګڼي.
متاسفانه د پارلمان تر اوسه پورې په دې نه دی توانېدلی چې د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره د خدمت مصدر وګرځي. اوس اکثریت بې سواده دي. یو څوک چې بې سواده وي هغه به څه د پارلمان قانون باندې به څه پوه شي؟ یو څوک چې سواد ونه لري هغه به څنګه وکولی شي چې د افغانستان د خلکو د ستونزو ناګاه شي؟
خو په جلال آباد کې د سید جمال الدین افغان انسټیټیوټ مشر تاج الدین ملتمل بیا پارلمانی بحران د ولس د ویده شعور له عمله ګڼي.
دا پارلمان زمونږ نه دی، دا پارلمان پردی دی، دا پارلمان په دې ملت باندې نه خفه کیږي. زه دې بحران د حل لپاره یوازینۍ لار ده چې موږ په سیاسي لحاظ به تشکیل شو، تر څو چې موږ مطرح شو، تر څو چې وتوانیږو راتلونکي انتخابات بیا په یو سالم جهت باندې روان کړو.
د سیاسي شنونکو دا اندېښنې مو د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آرین یون مخې ته کېښودې. هغې په ځواب کې وویل
افغانستان د پاره خدمت نه کړو. یو کال چې تیر شو د پارلمان د جوړېدو یعنې په دغه کې څو فیصلې او اجنډاګانې کړو، فقط د خپلو شخصي ګټو په خاطر او د عقدو او د احساساتو د مخې دوی پرېکړې وې چې سترې محکمې سل اعتماد کول یا د لوی څارنوال یا د عنعنوي جرګې ردول. او بل په مجموع کې یعنې یو کال زمونږ د کار شو، خو تر اوسه پورې موږ د خپل وطن او د ولس په ګټه باندې
که یو لور ته آرین یون هم په دې نظر ده چې د ولسی جرګې استازو د تیر یو کال رئیس د ملت په ګټه ګام نه دی پورته کړی، نو بل لور ته بیا سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د پردیو په لاسونو جوړ پارلمان د ملت غوښتنو ته مثبت ځواب نشي ویلی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
مشال لري توګه قدر مند اردوونکو او اوس یو نړیواله د نړیوالو مطبوعاتو یو کتنه رائټرز او واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د افغانستان په کابل ښار کې د ترهګرۍ د تازه بریدون نورو سوالته د امنیت په وځ باندې یو مقاله خبره کړې ده. دغه مقاله مهم ټکی فرخنده وزیر وړاندې کوي.
رائټرز خبری ایجنسی لیکي د افغانستان په مرکز کابل کې د یو موټر لاري ځانمرګي برید د امریکا او ناتو ځواکونو د 14 کسان وژل دي چې په افغانستان کې نړیوال سوله ساتي ځواکونه ایسافای دغه د دوی خلاف یو خنړې برید وو. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لومړی اویل چې وژل شوی 14 کسان ټول امریکایان وو. خوبروستو د کینیډا د پوز یو یاد ویل په وجل شو کې یو د کینیډا عسكر هم شامل وو او پینټاګان زیاتوی دوی پلټنې کوي چې دا معلومه کړي د وجل شو پوزیانو تعلق د کوم هیواد سره وو. خو زیاتوی په وجل شو کې زیات شمیره د امریکایانو ده. دغه برید په کابل کې د اورپک لخوا د امریکا په سفارتخانه د حمله سکم 2 میاشتې وروسته مخې ته په داسې محل راغی چې په کابل کې د وړاندې نه سکیورټی سخته کړل شوې ده. د ایساب په کنوای د غبریت پرون سهار ناوخته د کابل غربي اړخته د دارالامان په سیمه کې رامنځته شوې دي چې پکې 14 بهرني ځواکونه وژل شوې دي. په افغانستان کې وسوالو طالبانو د دغبریت پرامنل ده او زیاتوي دوی په یو ګاډي کې تر 200 پورې بارودي مواد د دغ ځانمرګي برید لپاره استعمال کړي وو. رويټرز لیکي د دغه حمله سره د اندېښنې نور هم زیاتې شوې دي چې د 2014 کال وروسته کله چې نړۍ وال ځواکونه د افغانستان نه اوزي نو آیا افغان امنیتي ځواکونه به د خپل هیواد د امنیت خوندي ساتلو ذمہواري سرته په خشان ورسوي او کنه. د تیر خالی په ورځ دغه ځانمرګي برید نه مخکې د ناتو وړپوري ملکی استازي سایمن ګیس په کابل کې دا ویلو وو دوی د وړاندې زیات باوري دي چې په دغه هیواد کې به تر 2014 کال پورې نه یوازې امنیتي وضعیت ښه شي بلکې افغان پوز او پولیس به هم د دې جوګوی چې خپل ځمواري سرته ورسوي. سایمن دا هم ویل کړه د افغانستان د نن ورځې امنیتي وضعیت مقابله د تیر 2 کالو سره وکړل شي نو اوس حالات ډیر ښه شوی دی. د تیر خالی پورس په اورزګان ولایت کې په یو بل پیخه کې یو وسوال چې د افغانستان ملي پوس په جامو کې وو لخوا په ډزو کې درې استرالوي او د هغوی یو افغان ترجمان وژل شو. د ایساب مشر جنرال جان الن د دوی ټولو یو دښمن دی چې دوی پسې ځانمرګي رالیږي او د افغانانو میاندې پلرونه لوریانې او زامن او داشان بهرني ځواکونه وژني چې په دغه هیواد کې د افغانانو د ساتنې لپاره راغلي دي. اخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو خلاف بریدونه په داسې وخت زیات شوي دي چې د ډېرو سیمو د امنیت ذمہواري افغان پولیس او پواسطه سپارل شوی او دغه عمل لا هم دوام لري چې د 2014 کال تر پای پورې به د امنیت ساتلو ټوله ذمہواري افغان امنیتي ځواکونو ته په حواله کړل شي.
دا مشال ریډیو دا
رائټرز خبری ایجنس په افغانستان کې د روانو عملیاتو او په د پاکستان په قبایلي سیمو کې د حقانی شبکې په عملیاتو باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې لیکل شوی دی چې په افغانستان کې د امنیت په ځای کولو لپاره د امریکایي او ایتلافي ځواکونو ته د حقانی شبکې د وسلوالو لخوا یو شمیر خنډان دي. په دغه باندې د دغه قبایلي سیمو نه خلک راضي او هغوی په دې باندې بریدونه کوي. د دغه مقالې مهم ټکی ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د بیان تر مخه په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان نه خپل ځواکونه وستل شروع کړي دي، هغه یاغیان چې پاکستان یې ملاتړ کوي د بارني ځواکونو لپاره یو لوی خطر ده. د امریکا کانګرس ته د دویم کلنی رپورت وړاندې کولو په موقع د امریکا د دفاع وزارت ویلي د تیر کال په پرتله سږ کال امنیتي حالات ښه شوي دي. د رپورت تر مخه که څه هم نیټو او افغان ځواکونو د طالبانو مخه نیولو په لړ کې کامیابیانې ترلاسه کړي، خو بیا هم دغه یاغیتوب غځېدونکی دی چې بیا د سره یو ځای کېدی شي. دغه رپورت زیاتوي ختیځي پولو باندې د وسلوالو حملې زیاتې شوي، ځکه چې په پاکستان کې د یاغیانو د پټنځایونو ملاتړ کېږي او دغه بریدونه د نیټو د کمپین لپاره یو مهم خطر دی. دا رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د امریکایي صدر باراک اوباما انتظامی د افغانستان نه د ځواکونو وستل شروع کړي چې په لړ کې به یې سه کال لس زره او باقي پاتې دیرویشت زره د 2012 کال د ستمبر د میاشت پورې وستلی شي. خبری ایجنس لیکي د اوباما په پلان تنقید کوونکي اندېښنه لري چې د دې سره ترلاسه شوي کامیابیانې اغېزمنې کېدی شي چې دا وخت د پاکستان سره په ختیځي پولو ناامنه حالاتو ته اشاره کوي. خبری ایجنس یاتوي د امریکا د دفاع وزارت په کابل کې د 11 ستمبر برید لپاره حقاني شبکه ذمہواره ګرځولې او وایي چې په دې کې ورسره د پاکستان لخوا مرسته شوې وه. په رپورت کې راغلي په مهم هدفونو بریتونه زیات شوې دي، خو بیا د تیر کال په مقابله کې د دښمن لخوا مجموعي حملې تر 15% ټیټې شوې دي او بیا دغه حملې چې نیغ په نیغه په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو نه پردوی کیږي د ائتلافي ځواکونو په ګډون د افغانستان لپاره سیاسي اثرات لرلی شي. د پینټاګون رپورت وایي په بریدونو کې د ولسي وګړو وژنه زیاته ده، خو هغه د نیټو په کاروایي کې نه بلکې د سړک غاړې بمی چاودنو او یا د وسلوالو په بریدونو کې وژل کیږي. رپورت د افغان امنیتي ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا نه د معلومه څومره زر دوی امنیتي چارې سنبالولی شي او واشنگټن ورته تر څو پیسې ورکولی شي. د دې تر څنګ رشوت او کمزور حکومت هم د افغانستان استحکام په خطر کې اچوي. رپورت د اوسامه بن لادن وژنه یو لوی لاسته راوړنه بولي، خو وایي چې د دې پر سر د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات خراب شوي دي او بیا نا اعتباري او جدا دلچسپیانې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ همکاري ته وده ورنکړل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پاست په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده هم
بس هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه پورس
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې خلک د لوی اختر لپاره د قربانو ساروي اخلي، په مومندو او باجوړ کې خلک وایي چې یو خوا د سارو نشتوالی دی او بل خوا چې کوم ساروي دي دغې قیمتونه ډېر زیات ګران دي. په دې اړه باندې شنواز ترکزی راپور راکوي.
په قبایلی سیمو مهمند او باجوړ ایجنسو کې د سارو قیمتونه د غټ اختر د راتلو وړاندې زیات شوي دي. د میا منډۍ کنداو بر مهمند ایجنسی اوسیدونکو میا حکیم خان وایي بر محمد جنسی اقبالی شاہ وائی د باجوړ ایجنسی خار وسیدون کې علاءالدین وای باجوړ ایجنسی کې هم دو سرو قیمتونه زیات شوي.
نو سره بلا کو 33 کې څه درا پر کلم با 33 کې راسته ده، خو د حالات هم غریبی را وسته ده. نو هغه خلک چې پر اوس کال څخه کلو هغه څخه زمو به کړی کېږي چې دی پرېښه کال نه کوي کنه د خپل غریبۍ د وجه یا د بیروزګارۍ د وجه یا د حالاتو د وجه.
رسول خان حلیم زی وای د محمد ایجنسی په داخلي لارو حکومت سروي بند کړي او د سرو خوراک هم ډیر ګران دي، ځکه د اختر قربانۍ لپاره غوا او میخی اخستل د غریب تن له وسه وتل دي.
شانی ساتل چې په ډیر قیامت باندې یو سروې دی چې تاسو ته چې ورس کې زر روپۍ خوري چې خو یې ساتي کنه نو شانی دې دا وایي نو زمیدار غریب ته دې له ساتلی یو دا ګډه او موزه چې دا به دې بورا خون تخرڅو نو قیامت یې په ډیر زری مصالې وروای کنه.
د محمد ایجنسی د قبایلی انتظامیا د چارواکو پوینا هم سبا لبا د قربانی د سارو محمد ته د اوړلو پر اړه د چارواکو ناشته کیږي او د سارو د سمګلنګ او د قربانی د پر اتلون کې سارو د پر به پکې فیصله کولې شي. شانواز ترغزای مشال ریډیو محمد ایجنسی.
خدای نور ناصر مشال ریډیو
کوټه، سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد،
نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات،
احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو توګه قدر مند اوردونکو چې تاسو د پر هر سحر د سحر د نه هونه تر مازیګر در شپګو بجو پورې ژوندې خبرونه راوړي. د خبرونو او تبصرو سره سره مونږ تاسو د پاره ونیز خبرونه هم راوړو چې غي د پښتونخوا د ټولنې او د دغه ټولې صوبې د ژوند په بیلابیلو اړخونو باندې تاسو د پاره معلومات پکې شامل وي. لسنیمه بجې شوې د پښتونخوا کې دا وخت مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه.
د کندهار په شهر نو سیمه کې د ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو مرستندوی یا دفترونو باندې د ډزو او بریدونو له کبله سلور ملکی کسان وژل شوي او د یو نیپالی ساتونکو په ګډون دوه کسان جوړل شوي دي. د لیبیا او بوري وزیر اعظم محمد جبریل په دغه هیواد کې د کیمیایي وسلو د شتون پخلی کړی دی. د مصر د پخوانی ولسمشر حسن مبارک د مقدمې دویم پړاو د روان کار د دسمبر 28مې نیټې پورې ځنډول شوی دی. چارواکي وایي چې کابل کې د شنبه د ورځې په ځان وژن کې حمله کې لس امریکایي فوجیان، امریکایي ټیکداران او دوه برتانویان او یو کینیډایي شامل وو. د امریکا په شمال ختیځ سیمو کې د واورې طوفان له امله 3 میلیون خلک د بجلی نه محروم دي. په غزه د اسرائیل د پرونی هوایي حملې په نتیجه کې یو سخت دریځ فلسطینی وژل شوی دی. د چین ولسمشر هو جنتاو تیره شپه ناوخته د آسټریا سرخار ویانا ته ورسېدو.
مهم خبرونه موریدو او ست پاکستان په مطبوعاتو نظر چو چې دغه هیواد سیمه او نړۍ په اړه کوم قسم خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې سراج ظهیر ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره دا راپور را لګړې.
مشرق رسپان خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا او د فاټا لپاره د نړیوال مالیاتي ادارو لخوا 2.4 ارب ډالر ورکول یو تاریخي کار دی. ادارې لیکي چې فاټا او خیبر پختونخوا د 9/11 نرستو نه بلکې د 3 لسیزو راهیسې کله چې افغان جنگ پیل شوی دی او اوس د ترهګرۍ د پیښو نه دا سیمه ډېر زیاتې متاثره شوې دي او تیر وختونو کې چې څومره هم د سیمو لپاره امداد راغلی دی د هغې په وړو کې د مالګې برابر حصه هم د سیمو ته نه ده ورکړی شوی او نه د دې سیمو په خیر خیګړه یو پیسه خرچ شوی. ادارې وړاندې لیکي چې د دې امداد ترلاسه کېدو وروسته دا ډېر ضروری ده چې دا رقم په پاکا او رڼا توګه خرج کړي شي او که چېرې د تیر وختونو په رنګ پکې درغلي وکړي شو نو د دې نه به د فاټ او خیبر پښتونخوا په ولس کې احساسي محرومي پیدا شي. ادارې اخر کې د دې رقم د خرج په باب لیکي چې تمه ده چې صوبایي حکومت او فاټا سیکرټریټ به د تیر وختونو په رنګ د دې رقم د هضمولو په ځای د صوبایي او فاټا د محروم ولس په خیر هیګړه خرج کړي ځکه چې هم د دې په پایله به دلته امن په ځای کېدل ممکن شي. آج او جنگ ورسپان خپل اداریو کې لیکي چې د سیاسي ډلو ریلیانو احتجاجي مظاهرو سیاسي جنگ جګړو او مهاجرای ملک سیاسي ګرمي پیدا کړې ده. جنگ اداري لیکي چې یو خو وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې نواز شریف د جیل او جلاوطنې نه هیڅ سبق نه زده کړي او دا چې مسلم لیگ نون جمهوریت ختمول غواړي خو له دوی به په خپل مقصد کې کامیاب نه شي. بل پلو چودري نصر علي خان وایي چې زموږ هدف صدر زرداری یا حکومت نه دی بلکې د حکومت غلطي پالیسي دي او د پرویز مشرف وفادار ټول د نواز شریف پر ضد دی. ادارې مخکې وایي چې د الطاف حسین وینا د صدر د هدي احترام کول پکار دی. ادارې لیکي چې ټول سیاسي ګوندونه لګیا دي په یو بل الزامونه او تورونه لګوي خو یو پکې عوامي نیشنل پارټي دا چې یو خوا خاموشه ناسته ده او په دې باندې هیڅ نه وایي. ادارې اخر کې لیکي چې سیاستدانانو له پکار ده چې د مهاجرۍ سیاست پرېږدي او ملکی سلامتۍ، ازادۍ، خودمختاري سره سره د جمهوریت د بقا او سلامتۍ لپاره سوچ وکړي او دا باور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د افغانستان سرخر کابل چې تر کلونو کلونو پکې خلکو د جنگ ویره محسوس کړي ده اوس د نوو پرمختګونو او بدلونونو شاهد دی. په دغه خار کې یو افغان میرمنې منی رحماني د خلکو د ساتیرۍ لپاره یو باولینګ سنټر پرانیسته دی. باولینګ سنټر یو داسې ځای وي چې یو لوبغاړی یوه غټه غونډوسکه په لاس کې اخلي او پر مځکه یې مخامخ لولې ته تولوي. هلته وړاندې شپږ نښې درول شوي وي. په دغه غونډوس کې د لګیدونه پاس څومره نخې په یو وخت غورځیږي دا د لوبې پایله ټاکي. نوموړي میرمنې اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي په کابل کې داسې مرکز نه و او اړتیا یې لیدل کېده. د نوموړي مرکز د جوړېدو لپاره توکي د بهر نه راغوښتل شوي او چینایي انجینرانو د دې په جوړولو کې ونډه اخیستې ده او د دې باولینګ سنټر دروازه د بم پر ضد د موادو نه جوړه شوې او سربیره پر دې دربان هم په نوې وسله سنبال دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې میرمن مینی رحماني د دې مرکز جوړولو لپاره خپل یو ملیون ډالر پیسې لګولې دي. نوموړي دا پیسې د خپل شخصي جایداد په خرڅولو لاسته راوړې وې. اژانس لیک کې دا مرکز د جنگ نستړو افغانو کورنیو ته د موقع ورکوي چې خپل وخت په خوشحالۍ تیر کړي او ټولنیز مذهبي او کلتوري بندیزونو نه ځان آزاد احساس کړي. اژانس لیک کې چې د 500 ملیون وګړو په دې خار کې خلکو ته د کور نه د باندې د ساتيري کمی موقع په لاس ورتلي. خلکو کاغذ بادونه لوزول، د کابل نه د باندې په کلیوالو سیمو کې په کشتیو کې چکرونه وهل او په ډیرانونو یې د فوټبال لوبه کوله. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیک کې د افغانستان غونډې په یو هیواد کې چې میرمنې کار ته په مشکله لاسرسی لري دا یو لوی لاسته راوړنه ده. خو د مینی رحماني په لاره کې هم خنډونه اچول کیږي. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې لیکي چې د مشترک المنافع هیوادونو تنظیم دا پریکړه کړې ده چې د تنکی عمر او د جبري ودونو د مخنیوي لپاره به خپلې هڅې تیزوي. اژانس لیکي چې د 450 غړو هیوادونو دې تنظیم دا خبره د استرالیا په پت خار کې د اتوار په ورځ کړې ده. د نوموړي تنظیم فعالینو ویلي د جبري او کم عمري ودونو لامل وړې جنکې د غربت، بې سوادۍ او د بيمارۍ ښکار ګرځيږي او خپل بشري حقونه بایلي. د مشترک المنافع هیوادونو د غونډې د پرانستلو پر مهال د برتانیا ملکې الیزابت دویم وویل د غړو هیوادونو مشران باید جنکو او میرمنو ته د خپلو صلاحیتونو او ځواک ته پیژندلو موقع په لاس کې ورکړي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي چې په بنگلاديش کې دوه دیش په سلو کې جنکې د 15 کلنې نه وړاندې ودیږي. همدارنګه په سیریلون، کیمرون، موزمبیق، ملاوی او هندوستان کې هم ورته حالت دی او د وخت نه وړاندې ودونه کیږي چې لامل یې د جنکو ژوند بدمرغه کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا 620
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د په دنیا کې د تیلو د ذخیرو پاړه باندې یو مقاله خبره کړې ده. په دغه مقاله کې لیکل شوی دی چې د منځنۍ ایشیا نه علاوه په د امریکې په گاوند، د امریکې او کینیډا په گاوند کې هم د تیلو لوی ذخیرې موجود دي. دغه مقاله مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
په واشنگتن پوسټ رسپانه کې لیکل شوی د تیرو 15 لسیزو راهیسې په نړۍ کې د تیلو زیاتره برآمد منځنی ختیځ کوي، چې داسې ویل کېدل د تیلو لپاره به په منځنی ختیځ د امریکا تکیه زیاتېږي. خو د رسپانې په خبره اوس داسې نه ښکاري او زیاتوي په نړۍ کې د تیلو د پیداوار په لړ کې نور هیوادونه مخې ته راغلي دي چې د منځنی ختیځ پر ځای د مغربي چاپیرچل هیوادونه لکه کینیډا او د هغې ریاست البرټا، برازیل او خپله د امریکا ریاستونه شمالي ډکوټا او جنوبي ټکساس مخې ته راغلي دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي دا بدلون د تیلو د رصد او سیاست لپاره لویه معنا لري چې د پلان تر مخانه بلکې د یو شمېر نوښتونو او تکنیکی پرمختګ له امله ممکن شوي. رسپانه لیکي د 1900 په لسیزه کې د امریکا د تیلو د بحران د هیواد د انرژي لپاره نوې لارې او هیوادونه لټول د نوې پالیسي په مد کې د بحث یو موضوع جوړ شوی. د 1900 په لسیزو کې د مغربي چاپیرچل هیوادونو کې وینزویلا او مکسیکو شامل وو. وینزویلا د دویم لوی نړیوالې جګړې راهیسې د پټرولیم باوري برآمد کوونکي هیواد وو. بل لوري په هغه موده کې مکسیکو د تیلو په برآمد کې لوی وده کړې وه او د درآمد کوونکي هیواد پر ځای د تیلو برآمد کوونکي هیواد جوړ شوی. خو د رسپانې په خبره په وینزویلا کې د هوګو شاویس واکمن کېدل وروسته د کال 2009 د پټرولیم په پیداوار کې 25% کمی راغلی دی. اوس دغه هیواد مشر په کولا و د امریکا مخالفت کوي او د ایران سره عمل کړی دی. بلخوا مکسیکو هم د تیلو د کم پیداوار ستونزې سره مخامخ دی او که د تیلو په صنعت کې اصلاحات رانه شي نو په څو کلونو کې به د تیل درآمد کوونکي هیواد جوړ شي. رسپانه لیکي د دې په مقابله کې اوس په کینیډا کې د شګې نه تیل اخیستلو لپاره د نوې ټکنالوژي استعمال شوی چې د اویل سینډ په نامه یادیږي. په خاوره او شګه کې ټینګ تیل پراته وي چې په اسانه ترې نشي بیا لیدلی.
دا وخت په کینیډا کې په دې طریقه هر ورځ تقریبا 1.5 میلیون بیرل تیل پیدا کیږي. دا د لیبیا د کورنۍ جګړې نه وړاندې د پیداوار نه زیات مقدار دی چې لیبیا به یې برآمد کو. ورځپاڼه لیکي د دې پرمختګ سره کېدی شي کینیډا د ایران نه زیات تیل پیدا کوونکی هیواد جوړ شي. خو بیا په اویل سینډ د چاپیچل د ساتنې ډلې تنقید کوي چې وایي په دې پروسه کې په هوا کې د کاربن ډای اکساید ډیر اخراج کیږي. ورځپاڼه په برازیل کې هم د تیلو د دریافت په اړه لیکي چې په تیره لسیزه کې په ټکنالوژي کې د پرمختګ له وجې هغه تیل راښکاره شول چې د پاسه به پرې د مالګې یوه پیړه سطح پرته وه. خو په دې لړ کې وده موندل د برازیل لپاره یو لوی چیلنج دی او ډیره پیسه به غواړي. ورځپاڼه لیکي په امریکا کې دننه هم د تیږو نه تیل اخیستل شروع شوي دي چې د یو خاص عمل نه پس ترلاسه کیږي چې ورته ټایټ اویل ویل کیږي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دغه پرمختګونه به په نړۍ کې د تیلو د رسد لپاره معنا ولري. که څه هم د مغربي چاپیچل هیوادونه به بیا تیل ترلاسه کولو په لړ کې د نړۍ نورو هیوادونو باندې تکیه کوي، خو هغه عمرنه څومره بچې مخکې کوو.
دا مشال ریډیو دا
قدر بندر دن کو وخت شوه دې زمنګ د ونیزي خبرونه ستونزې او سرکار زمنګ د نن په خبرونه کې با باس کیږي په پاکستان کې د انصاف او عدالت په نظام باندې. راځي چې د خبرونه وورو د تاسو لپاره مجید بابر تیار کړی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي ستونزې او سرکار او نيزي خبرونه کې زه مجید بابر تاسو قربای يم. تاسو هر ورځ اوري چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې جرمونه کیږي، او د دې نه پس مونږه دا خو اورو چې په دغو جرمونو کې د ککړو خلکو په ضد پلټنې روانې دي. خو دا سي ډیر خلک چې بیا عدالتونو ته وړاندې شي نو یا خو بریشي او یا په ضمانتونو خوشې کړي شي. دا چې په پاکستان کې په عامه توګه او په خیبر پښتونخوا کې په خاصه توګه د جرمونو د مخنیوي یو پیاوړی نظام شته او کنه، او په دغه نظام کې ستونزه چرته ده چې څلور شپېته کال وروسته هم په دغه هیواد کې د جرمونو شرح ورځ په ورځ زیاتیږي. په پیښور کې د صوبې خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید خان وایي چې په پاکستان کې حکومتونو پولیس او دوی سره تړلې نورو ادارو ته هغه اهمیت نه دی ورکړی چې کوم د وخت ضرورت وو.
زموږ بدقسمتي دا ده چې یو خو د لا انفورسمنت ایجنسیز ته خاص کر پولیس ته هغه اهمیت یا پرایورټی نه ده ورکړل شوی. په دې وروسته شپېتو کالو نه زیاتو کې کم چې بهرني ملکونو ورکړي دا او بجټینګ کړه دی او دا خاص فوکس پاتې دی چې پولیس مونږه بهتره پولیس چې تاسو نو بهتره کوي نو هغه سره دا کیږي چې تحقیقات انویسټیګیشن چې ورته وي هغه خرابېږي. مونږ دلته انویسټیګیشن چې دی زما کله پورې سال دی چې دی نه بهترین انسدادي کاروای نشي کېدی. کله پورې تاسو ښه انویسټیګیشن نه کوي خلک به جیلونو ته نه ځي او چې جیل ته نه ځي نو بیا هغه اثر د سزاګانو په کرایم باندې نه کیږي. یو خو دا انویسټیګیشن کې مونږ ډیر زیات پاتې رالو، یو خو خلکو ٹریننگ ٹھیک نه دی، یو ٹینڈنسی زموږ خلکو کې د پولیس والو کې چې هغه انویسټیګیشن اوائډ کوي او پریونټیو سایډ باندې دي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک د روان کال د اگست په دریمه نیټه قومي سملای ته د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې په تیرو دریو کالو کې دوی 3,103 مشکوکه ترهګر نیولې دي، او د دغو ترهګرو نه یې څه د پاسه 4,000 غیر قانوني وسلې هم ترلاسه کړې دي. د غلی ملک په وینا په دغو نیولې شوو ترهګرو کې د څه د پاسه 2,000 تعلق د خیبر پښتونخوا صوبې سره دی، خو تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغو نیولې شوو ترهګرو کې څومره عدالتونو صدا کړې دي. په پیښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د عدالتونو د خبرونو خبریال وسیم احمد شاه وایي چې ډېر کم ترهګر سزا شوي دي.
سزاګانې خو کمې دي، سزاګانې ځکه کمې دي، یو وجه قانون نه دی، دا بله وجه ده چې زموږ چې کم د تفتیش نظام دی هغه هماغه زړې زمانې باندې مونږ چلیږو لګیا یو. مونږ چې ډېر کم ساينسي طریقې په نورې دنیا کې دي، لکه خاص کر زتا اوس چې دنیا کې ډي ان اي باندې زیات تردور کیږي، او پاکستان کې د ډي ان اي څو ضروري چې تاسو یو ډي ان اي بانک چې کم کړه ټول خلکو ډي ان اي سیمپلز موجود دي. خو پاکستان کې اودا قسمه سیستم صرف دوه لباټري او پلاور کې او په اسلام آباد کې، او لکه دا قسمه مشکلات را پیخه دي چې کوم تفتیشي ادارې دي هغه ته ډېر هغه عمره چې لکه څنګه عام جرمونه کیږي د تفتیش دي جرمونو کې مماره په طریقه کوي او دوی بیا کوشش دی چې ارت په عدالت باندې واچي. عدالت یو صفا خبره ده چې کوم ثبوتونه تاسو ورکړي لکه مثال په توګه تاسو چې دلته دوه درې خلک داسې سزا شوي دي چې چا خلاف ثبوت پوره و.
په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز د جرمونو د خبرونو خبریال جاوید عزیز وایي چې د پولیسو محکمې سره د تکړه پلټونکو افسرانو ډېر کمښت دی نو ځکه د جرمونو مخنیوی په صحیح توګه نه کیږي.
پولیس سره سکلډ کسان په انویسټیګیشن کې جدي دغه ډېر کم دي. ډېر کیسونه وشي کیس پکې رجسټر شي انویسټیګیشن پکې آرډر شي کمیټه پکې جوړ شي خو د هغه فائدہ پدې نه کیږي چې موږ سره سکلډ کسان نشته چې هغه په پراپر طریقه باندې په ساينټیفک طریقه باندې انویسټیګیشن وکړي شي. ګوره دې سفر خبره خدا ده چې کوم یو ډسکارډډ لاټ دی چې کوم یو کمزور افسر دی هغه انویسټیګیشن ونګ ته ټرانسفر کیږي او هلته کې هغه لکه بیا کار کوي. مطلب دا دی چې کوم زموږ ښه افسران دي هغه د آپریشن سایټ ته دي او چې کوم کمزور افسران دي چې کوم ډېر په کار باندې نه پوهېږي یا په ډیوټۍ کې ډېر زیات افیشنټ نه دي نو هغه دې انویسټیګیشن ته ټرانسفر کیږي. د دې نه تاسو اندازه کولی شئ چې هغه دې وسه افیشنټ وي.
په پېښور کې د های کورټ وکیل شهاب خټک په دې نظر دی چې استخباراتي ادارې هم د جرمونو د مخنیوي په نظام کې یو لوی خنډ دی.
ډېر خاص طالبان چې کلم نیول شوي دي نو هغه متعلق هم دا خبر راغله دا د څو کالو دغه سلسله دغه سره روانه ده چې هغه مطلب دا دی چې د حکومت خصوصي جاسوسي ادارې چې دی هغه خپل تعمیل کې واخستو او اوس کو نامعلوم مقام پر منتقل کړ دیا گیا کنه. دا پولیس چې څومره خلک بای چانس سنی سي نو هغه خو ته دی په خپل بوزي بیا دا هغه رسته فیډبیک نه راځي چې هغه څوک دا هغه چا سره اړي کې وي هغه شپه چا سره کړی و هغه راغله د کم کې نو او وغیرہ وغیرہ نو یو خو دغه ډیره غټه مسله ده. دا چې د دې چې پراسیکیوټینګ ایجنسی او انټیلیجنس ایجنسی یو نشي کېدای کنه مصیبت دا ده چې دلته خو پراسیکیوټینګ ایجنسی خپل کار نشي کولای ځکه چې انټیلیجنس ایجنسی چې دی هغه په مینس کې راټول کی او خلک ته بوځي کنه. نمبر 1 دغه خبره دا ده چې بیا کم خلک چې پراسیکیوشن ته پاتې دي نو دا مو ډېر نسبو نو کتو دې کې خو چې کم خاص خلک دي په دې کې چې بیا کم بدقسمتۍ سره د بدقسمتۍ سره د غشوي دي نو دا هغه د مقدمو د چلولو دا رفتار چې کم ده هغه ډېر سلو ده او بل دا ده چې کدار رفتار تیز کړل هم شي نو دغه خلکو ته د سزاګانو ورکولو څخه خاص ما ته ډېر امکان نه ښکاري. وجه دا ده چې د دې قانون مطابق چې کم په هغه باندې فردي جرم عائد کیږي یا کم د هغه خلاف الیګیش هغه وي الزام وي نو دا هغه ثبوتونه بیا د سره په ډېرو کمو کیسونو کې موجود دي. دا زما خپل خیال دا ده چې حکومت نه غواړي چې د دې خلکو باقاعده دغه وشي لکه څه پراپر د دې کیسونو چلیږي په صحیح طریقه.
وسیم احمد شاه وایي چې په دې لړ کې صرف یوې ادارې ته ګوت نیول به زیاتې وي او د ده په نظر چې هغه ټولې ادارې چې په دغه صوبه کې د امنیت ساتلې ذمواري ده هغه ټولې ادارې د جرمونو په مخنیوي کې ناکامه شوې دي.
نو ذمہداري خو زیات په حکومت او تفتیشي ادارو لکه چې کوم ورته ویو چې کرمینل جسټس سیستم ورته موږ خپل ویو چې د جرایمو دا کم نظام روان دی پاکستان کې په دې ټول سیستم کې دا ټول لکه کمیداری دی که عدالت ورته وایي که تفتیشي ادارې وایي او حکومت بالخصوص ورته تاسو وایي ذکر چې وجوهات هغه دي چې څنګه ما مخکې ویل چې تفتیش طریقه کار تر څو پوری نه بدل شي لکه زمونږ انحصار زیات په دې باندې چې چېرته مونږ یو ملزم ونیسو او هغه په والو ټکولو باندې لکه چې کومه زړه طریقه زمونږ همدغه ده چې ملزم ته تروخ او کاغه ومني نو بس دغه ثابت شو. خو مطلب بیا پرېښه هغه شي چې کله عدالت ته تاسو خلک بوزي عدالت کې هغې دا خبرې نه مني عدالت کې به تاسو ثبوت بیا پیش کوي او د پولیس مخامخ لکه د دې اوس کوشش دا دی یو ترمیم دا کولو کوشش کوي چې پولیس مخامخ چې ملزم چې کوم خبره کوم بیان ورکړی او پولیس ویلي چې بيد دا وی منلي دي زما مغامخ چې هغه به عدالت کې قابل قبول موجوده چې کوم زمون قانوني شهادت دی هغه کې دا قسمه گواہی نه منلې کیږي.
په پاکستان کې په ټولنیز ژوند کې د وړو لویو جرمونو نه علاوه دا محل ترهګری یو لوی ستونزه ده او رواني د ترهګری لړۍ په خاصه توګه خیبر پختونخوا صبح ډیر اغیزمنه کړې ده. پخوانی آی جی پی ملک نوید خان په دې نظر دی چې د ترهګری د مخنیوي لپاره د یو خاص او پیاوړي ځواک د جوړولو سخت ضرورت ہے.
اگر پارا پکار دا ہو اخر ٹائم کے دئی یو اسپیشلائزڈ ایجنسی جوڑا کڑی ہوئے دے مشرف چنگ جوڑ کڑے ہو دے پولیس آرڈر اگر ہم دا 2002 کے دا بیل کڑے ہو مسئلہ دا دا چی اگر فنڈنگ ہونا شو اگر تک خاص اہمیت چیزن آگا ورنکڑے شو نوچ انویسٹیگیشن نکی گی نو بے کورٹ تا چی کسا لڑا شی ال تا دا اگر اول سٹیج دے پروسیکیوشن ہم دے اول پولیس سرو نو لگ دے چیک رو پہ ہو اگر پولیس تا لڑو اس لاؤ ڈپارٹمنٹ کا ال تا اگر ورطا اہمیت نور کئی نو اگر کے نخواہ افسران دی نا پک ایکسپرٹیز دے نا پک ٹریننگ دے نو اگر دیر زیاد خراب شو پروسیکیوشن نو چی دا انویسٹیگیشن ہم خراب بھی اور پروسیکیوشن ہم خراب بھی نو کورٹس تا چلاڑ شی بیا نو کورٹس چی کسا دا تاسو پتہ دے اگر میرٹ کنے پیسے
تاسو وائی چی انویسٹیگیشن طریقہ صحیح نه ده. په دې کې سلور پنځه خبرې دي. د ثبوتونو راغونډول، د هغه ثبوتونو د مقدمه سره یا د مجرم سره تړاو د پاره ساينسي بنیادونو باندې هغه طریقه کول، ډایګنوز کول. بل دا غې نه علاوه د عام اولس پولیس سره تعلق او د دغه پیښې په اړه چې هر پیښې په اړه شهادتونه ورکول. نو په دې کې تاسو کم یو شیز ګڼئ چې هغه لیکيږي؟
دا مخدش دا یو شی نه، دا ټول شیونه چې دي کنه دا یو سلسل کے روان دی اور دا طول تچ تچ کم نشاندہی ہو کر دے خبرو دا طول اس اپلائی کئی اور دے دا وجہ دم دا حل چی دن ہو گئی دا کرمینل چی دن ہو گا دا جیلون تنزی اور عدالتون الاخلاص.
ملک نوید دا ہم وائی چی دا پولیسو خپل دندا صرف اور صرف تجرمون و مخنیوے او پلٹنے کا ولدی خود روانی طرح گرے لعمل حکومت پولیس لہا غ دندا ورکڑی دا چی پاسل کی دا پوس کار دے
یو بل چی دیر لے سیٹ بیک شوے دے پولیس تا اور دے کرائم تا اگا شوے دے دا وار آف ٹیرر وار پولیس بدقسمتی سرا یا ملٹری رول شروع کو دا ٹیررسٹ خلاف جنگ کے دا پولیس کار ٹیررزم سرا نہ دے مونگا پولیس چیزن ہوگا ملٹرائز کو نو دا دیر لوئے یا مخال جدر افسوسناک پہلو شوئے دے دا جدے سرا زمونگا انویسٹیگیشن جدن ہوگا بالکل نگلیکٹ شو مونگا ٹول پریونٹیو اور ناکے اور دادی شونو کے ڈپلوئی شو اور انویسٹیگیشن تا افسران خیال نہ زخ پتا ہے کہ پاتے ہیں موجودہ اقرار قوما کہ مونگا دور پریشر لاندیو دا ٹیررزم اور ٹول اونس پر مونگا چی مونگا دا ملیٹنسی اور ٹیررزم چی دا کنٹرول کو کہ مونگا دا دیر روی مسئلہ ہوا چی انویسٹیگیشن تا مونگا دا غور کو یا خاص اہمیت ورطا ورک دو ایمہ خبر دادا چی ٹیررزم لحاظ سر ہم مونگا مسئلے دی چی اوخ قلق شہادت انہوں نے ورکی دو ایمہ خبر دادا چی ٹیکنیکل و سائنٹیفک اپروچ نشتا در ایمہ دادا چی مونگا کورس اوخ قانون کے مسئلے دی قانون کی ٹیر جاتے مسئلے دی اس دی کوشش کئی لگیا دی خود ہے اوگلے دا ایجپٹ کم دا کسی شوی ہو ایجپٹ والا سپیشل کورس جوڑ کو ایویڈنس ایکٹ چینج کو ورتا اور غی سزاگانے ورکول شروع کی شئے کنٹرول کو.
ملک نوید دا ہم وائی چی دا عدالتونو قاضیانو تا حفاظت نو ورکول ہم دا جرمونو پا مخنیوی کی لوے خند دے
خلاب پورے تاسو ججان سنسٹائز نوی اور قانون دسی وی چی کم ججان چی دنو آغا پاغی مطابق فیصلے ورکی اس تاسو یو معمولی ہوندے خبر دا چی باہر ملکونو کے دا پولیس والو مخ کے کچا اقرار کو دا جرم نو آغا کورٹ کے ایڈمیسیبل پاکستان قانون کے انگریزانو قانون دے کہ کتاسو پولیس والا مخ کے اجماع مرے کڑے دے اگا ایڈمیشن نہ دے پکوٹ کے نو ایڈمیشن دا اس چینج را وصل واڑی جی واڑی جی کم از کم سب انسپکٹر نہ برے چی کم افسران دے مخ کے ایڈمیشن یا کنفیشن ہوشی اقرار ہوشی دے جرم نو اگئی جی دے نو اگا دا شے پکار دے جی کورس کے ایڈمیشن بنوی او بل ججان سنسٹائز کول پکار دی ججانو تے پروٹیکشن پکار دے ججانو تم دیر خطرہ دا اگئی تا ہر وقت ریس راجی لے گیا ہوئی نو دیر اگرا نہیں خبر دا دے منگا تو پکار دے سے سسٹم کو چے ججان چی دن لوکل نہیں بولے لوکل چی دن تو پتہ چی وہ ریٹائر شو دے علاقے کی وہ نوائی زیادہ ٹارگیٹ کی دا کرمنل اور خاص کر دا ٹیررسٹ اس سسٹم پکار دے چی خلق راضی شپگ میچ دے او میچ دا کسی سے ڈیسائیڈ کی اور بیاد دیزی صوبے نہ بہار نو داد دے سے ڈسپنسیشن دی چی دے سدا دغتی دے شو بیسک شہ دا دے جتا صبح قانون چینج کرے پروسیکیوشن چی دوار دے امپورٹنٹ دے جی پروسیکیوشن پر پولیس پالی چیک وی یا ورطا ہوئی بھائی دا
دراپورونو ترمخه سمود مخ کې هغه جج چې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قادری ته د مرګ سزا اورولې و د نامعلومه خلکو لخوا د مرګ د ګواښونو وروسته سره د خپلې کورنۍ سعودي عربستان ته تللی دی. د جرمونو په ضد د قانون په خیبر پختونخوا کې د هغو عدالتونو د ججانو حفاظت چې د ترهګرو په ضد مقدمې اوري او دې سره یو شمېر تړلې نور نور پختنې می د صوبای خیبر پختونخوا د قانون وزیر بیرستر ارشد عبدالله نه وکړي. نو هغه وایي
شروع کې موږ کوشش دا کړو چې کنجنت انویسټیګیشن ټیم د شو دا او چې کوم کیسه فائنلایز کړي شروع کې نو تقریبا 28 لګو او هم پروس کال تقریبا پاج کومه عدالتونو ته کیسونه لګول نو هغه کې تقریبا 26 کسان لپاره 26 کاندیدان او شو اکوټل دا او شو بری شو دا چې کوم په کې هغه کې صرف دوه کسان کې کې څه دی ولا ورکړه دا د دې چې داخله بیا مخکې هاي کورس ټول کوټ مطلب دی چې اپیل نو فیل کې دا نور دوی ته فائدې نه لایي دي نو بد قسمتي دا دا چې دا څه کې سونو کې ډایرکټ ایویډنس دا څه دی اویلیبل نه بیا بل مسله په دې کې دا شی و چې را دي چې ته او د سیشن دوران د نیول شو نو زیات معلومات یا ثبوت وی سره دا نو دا لږه مشکلات خو مشکلات ختمولو لپاره اوس د نوې قانون راغې اکشن ان هډ اف سټیل پاور ریګولیشن 2011 چې کوم دی هغه د ایریا ته راغلی نو هغه کوم ځای چې راتم سکیورټی فورسز کوم کسان نیولې دي او کوم حالت کې نیولې دي نو هغه باندې به چې کوم کنسرن او سر یا سټیټمنټ ریکارډ کړي چې دوی دا سره موږ دومره د مونږ سره نه ولو یا دومره په پښتو سره نه ولو دي یا په فوج د سکړو دي مطلب دا چې دا سه ټیرریزم اکټیویټیز کې انوالو یا د اټیکینګ کو مطلب دا چې دا وی مرسته کوي نو دا چې کوم سټیټمنټ چې کوم دی دا ایڈمیسیبلی ایز ایویډنس په اړین کې ساده عدالت کې
عبدالله صاحب تاسو خبرو کا د ثبوتونو یا د هغوی په ضد باندې د داسې شهادتونو راغونډولو خو هغه کسان لکه د پسواد کې د طالبانو ویاند مسلم خان یا نور داسې کسان چې دا وخت تاسو په ولکه کې دي هغوی خو رسنو ته په ویډیوګانو کې د دغو خپلو جرمونو اقرار کړی دی تاسو سره په ولکه کې دي نو د هغوی په ضد هم ثبوتونه پکار دي
مشکلات خو بہرحال ایڈمیٹڈ فیکٹس دی لکھا دا خو قانون کی دی ایڈمیٹڈ فیکٹس پکار دا رہے چھ پدا سی قسم چیزوں کے لیا چھ کم دی زان مطلب رہے چھ ایسٹ کئی او دے کسان دو اور کی سزا گانی اور کی کو بہرحال مشکلات جوڈیشری کا مشتا خو حالا کی قانون کی چسوم رہا کم دو رہے ویادا وقت فضل مونگو لے رکھے او دانو ریگولیشن چھ کم راغلے دے سر بڑے رسانی شی خو دا بحال پاتے شو سرتا ادوی دا شک آف نکو دغیانا کو نو دا دا سے مضبوط قانون دے چھ دے کے دا انشاءاللہ دا سے دا خلق کو پدوی کنیکشن چھ کی گی دو سزا گانی دائی
با خیبر پختونخوا کی آیا دمر ججان شتا چھ ہوئی دا کیسونه کوي او دغه ججانو خو څه تحفظات نشته
ججانو شروع کې کلمه ولیکلو نو مطلب دا ده چې قسمه تحفظات او خامخا وي ته دوم په لسین دوم ورته راتو خط په ورته راتو نو دا ممکن کېږي خو هغه له دې موږ د څه بلم او څنګه دې چې په چا په فرانس سره به چې خو به په نو وي د دلته په خور کې کور وي کور کور رهای شرط مطلب دا چې دا اوس ګورې دا موږ مطلب دا خو خبره ده چې موږ ټول قوم په حالات جنگ کې لکه کړي کې خو هر سړي سره هر وخت هر څه کې دي شي لکه هر ځای کې دوست کې دي شي لکه هیڅ پته لګي نو دا قوم ټول من اوسو قوم به خلک هر سړي به ځان تکړه کوي او چې څه څه ډیوټي ده ډیوټي به خو برابر کوي په ایمانداري سره کوي
ارشد صاحب تاسو تکړه توپ خبرو کو دا د سیاسي مشرتابه کار وی د هغوی ډیوټي وی د هغوی فرض وی او بیا په حکومت کې د چارواکو د کار وی د ډیوټي وی د فرض وی چې خپل قوم ته دغه خلک تاسو سره په جیلونو کې تاسو خپل ویل د 2000 نه زیات خلک دي نو هغه چې دا سي کنویکټ کیږي نه سزا ورته نه ملاويږي د قوم د ټرست اعتبار به څنګه بحالي
نو ما چې گزارش وکړ چې هغه زمونږ 2009-2010 کې دا موږ یو ټیسټ از ا ټرایل او اپیش کیسونه موږ دا کې واچو له دلتونو کې غلا دا یې رزلټ خو ډیر خراب راغی نو دا یې نه پس بیا موږ په وخت سارو بیا موږ کوشش وکړو چې موږ نشته مسله تو باندې دا څه قانون موږ ته پاس کو او دا چې کوم ریګولیشن 2011 راغلی اکشن نه دا سیل پاور 2011 موږ دا خلل چې دا موږ په سمله کې پاس کو په کیسه مو ته نه سنټ کې دا انټروډوس شو پر امر سیستم چې دا موږ راو دوه هغه سنټ کې دا یو مېجورټی پرابلم په ورسې چې هغه موږ ته سټرکچر دا
شانتی بس پینڈنگ اوسو پر پیپ سوزو نو شو نو مون زکه چې مونږ دې ملک یو ستاسو سادي سیم داسې لګه سخت کې نو پاره باندې بیا هیومن رائټس کوم اورګنایزیشن دې دا ټول پلا پاسي او دغه د شورو کې پرکشن شروع کړو مونږ چې پارلمنت نو کوشش ډېر بخو خو دا لن اونښ نه دی مونږ رېګولیشن راوځي اون دا دې چې هغه کمزورې چې څومره وي په قانون کې یا کوم سره شهادتونه کمې او یا کمزورې شهادتونه دا ټول خبرې ترې چې کوم دې دا مونږ کاور پر فوج مونږ دې تر ځا کې چې راځو افسرانو مطلب دا چې تاسو کوم سره څنګه نیو دي دا واقعي دا به څه په پټري بیان به کې یو خپل بیان باندې چې کوم دې هغه عدالت ته دیږي نو هغه باندې مطلب دا فوج رضا شوی دی مونږ سره ولا په ټول سکیورټي ادارې رضا شي اوس دا چې کوم نه قانون به مونږ د امید په ان شاء الله چې د ویل باندې کوم ټرایل کیږي دا اوس په پټانې وي او په شرط دا چې سره په جدي شي لري چې تاسو دا څه ډراستیک امندمنټ پکې راغلی چې هغه بل کوم دا یې ښه ختم شي دا یې سپریکټ شي
اوریدونکو داوا د نن خبرونه ستونزې او سرکار اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستونزې محل
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.